پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي رادیو د خبری مجله یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د کابل د څرخې پله له زندانه په تیرو دو پرله پسې ورځو کې 106 نوي طالب بندیان خوشي سوي دي. دا موضوع مو د خپرونې په سر کې اوریدلی سئ. خو پیل خبرونه کېږي له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د برښنا شرکت مسولین وایي د کابل په چمتاله سیمه کې د دې شرکت پر کارکونکو ځای پر ځای شوی ماین چاودلې څلور تنه پکښې ټپیان شوي دي. چارواکي وایي په پکتیکا کې 28 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې شي د کورونا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته شوی دی. د افغانستان د برښنا شرکت مسولین وایي د کابل په چمتاله سیمه کې د دې شرکت پر کارکونکو ځای پر ځای شوی ماین چاودلې او څلور تنه پکښې ټپیان شوي دي. د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکونکي د برښنا د یوې الوزول سوي ستنې د ترمیم لپاره سیمې ته تللي ول.
متاسفانه باید بگویم چې صبح امروز یک ماین جاسازی شده کې د موجه گذاشته شده بود به گونه بسیار مخفی. بالا همکارای ما هم انفجار کرد کې چهار همکار ما زخم برداشت که حالت دو همکار ما بخیمتر گفته میشه. و در پلوی ازو وقتی که پس همکار ما صاحب رو آمدن انفجار سیومی هم دو جه صورت گرفت. خوشبختانه به همکارای ما و به تاسیسات کدام زیان نرسیده به انفجار سیومی ماین.
تر دې دوه ورځې د مخه د افغانستان د ملي امنیت ریاست په میربچکوټ ولسوالۍ کې د برښنا د ستنو د نړولو په تور یوه شپږ کسیزه ډله ونیوله. د برښنا شرکت د چارواکو په خبره تیر کال په افغانستان کې 300 ځله د برښنا ستنې تخریب شوي دي او یا هم د برښنا د انتقال مزي پرې شوي دي. د دغه شرکت د معلوماتو له مخې دغه کړنو نږدې 1 میلیارد افغانۍ زیان رسولی دی. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي تیر ماښام وسلوالو د یاد ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د پولیسو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په ځوابي عمل کې ولس وسلوال وژل شوي دي. د پکتیکا د امنیت قوماندانۍ ویاند شاه محمد آریان نن رسنیو ته وویل
طالبانو د سروبي ولسوالۍ د منګاروتي په سیمه کې د پولیسو پر بهو پوستو باندې ډلیز بریدونه وکړل چې د پولیسو په چټک برګون او ځوابي ډزو کې تر هغه لته درنه مرګ ژوبله اړول دا چې په نتیجه کې لست رګټ پنشن اول سه وجل شوی دی. د وطنو جسدونه د جګړې په میدان کې پاتې دي او د پلا د پکتیکا پولیسو لاست ورغلی دي.
شغلی آریان زیاته کړ چې د جګړې لسیمې یو شمیر وسلې او مهمات هم د افغان پولیسو لاس ته لوېدلې دي. شاه محمد آریان وایي په دې بریدونو کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده وښته. بل لوري ته په پکتیا کې د ملي اردو د ځواکونو د رسنیو دفتر رسنیو ته پیوستول شوی خبر پڼه کې ویلي چې وسلوالو ته یاد مرګ ژوبله د افغان پوځ په هوایي او توپچي بریدونو کې رسېدلې ده. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. هخوا په خوست کې یو کس د یوې ماشومې د وژلو په تور نیول سوی دی. د خوست امنیتي مسولین وایي د تریزیو او علیشیر ولسوالۍ په منځواړو کلي کې هغه کس نیولی چې پرون یې په دې کلي کې یوه 1 کلنه ماشومه د ټوپک په ډزو وژلې وه. نن دوشنبه د خوست د امنیت قوماندانۍ ویان عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل چې پولیس د پیښې ځای ته په بیړه ورسېدل او یاد کس یې سملاسي له یو میل کلاشنکوف سره ونیو. ده وویل د پولیسو لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا پیښه د لفظي شخړې له امله رامنځته سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې شي د کورونا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته شوی دی. مایک پامپیو د امریکا د استخباراتي ادارو پر هغې نتیجه ګیري ته ونه ویل چې وایي دا وایروس د انسان د لاس جوړ شوی نه دی. هم مایک پامپیو او هم د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پر چین سخت انتقادونه کوي او هغه وایي د کورونا وایروس د خپرېدو په برخه کې د شفافیت په نشتوالي تورنوي. بلخوا چینایي ورځپاڼې چې د دې هېواد د واکمن کمونیست ګوند پورې اړوند دي د چارواکو له قبله راپور ورکوي چې امریکا دې د خپلې دې ادعا لپاره چې دا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته سوی دی شواهد وړاندې کړي. روسیه پرون خبر ورکړ چې څه باندې 10,000 کسان په دغه هیواد کې په یو ورځ په کورونا وایروس اخته شوی دی. دا په یو ورځ په کورونا د اخته کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی. هلته د ټولو مثبتو قضیو شمیر 115,000 ته رسیږي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ و چې په روسیه کې زیات کسان په کورونا وایروس اخته شول. په روسیه کې د کورونا وایروس له لاسه د کمو مړو راپورونه خپره شوي دي. په دغه هیواد انتقاد کېږي چې ممکن د شمیرو په خپراوي باندې کلکه څارنه وکړي او پرې نږدې چې واقعي شمیر د باندې راووزي. په روسیه کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر ټولټال 1,280 تنه ښودل شوی دی. 15,000 کسان په دغه هیواد کې بیرته روغ شوي هم دي. د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین هم په کورونا اخته شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد وضع ډېره ستونزمنه وبلله. او د اسرائیل ستر محکمه د یکشنبې په ورځ دوه ورځني بحثونه پیل کړل څو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راسي. په دې بحثونو کې نظریات په دې څرخي چې آیا په فساد تورن سیاستوال په صدارت کې پاتې کېدای سي که څنګه. ستر محکمه به همدارس د نتنیاهو د ائتلافي جوړیدونکو حکومت د متحد بنی ګانس خلاف نظریات هم واوري. بینی ګانس اوس د اسرائیلو د پارلمان رئیس دی. که پرېکړه د صدر اعظم پر خلاف وسي ممکن یو ځل بیا انتخابات ترسره سي. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 6:00 شوې. په راپورونو کې اوري چې د کابل د ترخی پله له زندانه په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې 169 طالبانیان خوشي شوي.
تر څو له کرونا سره مبارزه چټکه او د سولې په پروسه کې پرمختګونه وسي، دا لړۍ نن هم دوام پیدا کوي.
د بندیانو پر خوشي کېدو د یو مطالعاتي مرکز له مرستیال سره هم خبري شوي.
مرغنی نه علاوه سیاسي بندیان دي، لکه بلکې هغه کم مجرمین جنایي بندیان چې وي هغوی هم ایله کېږي چې تر څو د کرونا مخنیوی په زندانونو کې کم شي، بالخصوص په پلچرخه کې چې
پرون د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه.
افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی.
د کابل چاپ رسپانه ته هم کتنه کوو. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې فکر کوي هیواد به د روان میلادي کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه خپریږي. ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار. تاسو زادي رادیو ته غوښتل د کابل د څرخی پله زندان څخه په تیرو دوه پرله پسې ورځو کې 169 طالبانیان خوشی شوی. د ملي امنیت شورا وایي چې له دغه زندانه 98 زندانیان یوازې پرون خوشی شوی، چې له دې سره په ټوله کې د خوشی شویو زندانیانو شمیر 248 ته ورسید. د بدسل کې د چتیر اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو او امریکا غوښتنه کړې وه چې د بندیانو د خوشی کولو لړۍ چټکه کړي. دیوی نادر دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات ته دې خبرو.
مننه. سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. افغان حکومت په دوه پرله پسې ورځو کې 169 طالبانیان له بند نه خوشي کړي دي. د افغانستان امنیت شورا وایي چې پرون یې د سرخی پله زندان څخه د وړمې ورځې په دوام 98 نور طالبانیان خوشي کړي، چې له دې سره د خوشي شویو طالبانو شمیر 248 ته رسیږي. د دې شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د طالبانیانو د خوشي کېدو لړۍ دوام لري. د افغانستان ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي
د ولسمشر له فرمان سره سم پرون هم د څرخی پله له زندان څخه 98 تنه طالب زندانیان آزاد شول، تر څو له کرونا سره مبارزه چټکه او د سولې په پروسه کې پرمختګونه وسي. دا لړۍ نن هم دوام پیدا کوي. ټول هغه کسان چې تر اوسه آزاد شوي دي، تر دې وروسته آزادېږي، هغه کسان دي چې لیست یې د طالبانو تخنیکي ټیم، د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت تخنیکي ټیم ته په کابل کې سپارلی و.
د افغانستان ملي امنیت شورا په وینا طالب بندیان یې کرونا وایروس خپرېدو مخنیوي او سولې پروسې کې د پرمختګ لپاره خوشی کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تیرونی د مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغان حکومت او طالبانو غوښتي و چې د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ دې چټکه کړي تر څو د افغان سولې پروسې کې پرمختګ رامنځته شي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ کندواله به د جګړې دوام او د لا ډیرو افغانانو د مرګ ژوبلې لامل شي. تر دې دمه د افغان حکومت لخوا د طالبانو 1,300 بندیان خوشی شوي او د طالبانو لخوا د افغان حکومت 0 زندانیانو له ډلې 114 زندانیان خوشی شوي دي. د ولسمشر غنی د فرمان په اساس به د طالبانو 1,500 زندانیان خوشی کیږي، خو طالبان بیا وایي چې امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې په اساس باید د دوی 15,000 طالب بندیان خوشی شي. بلې سلسله
ډیره مننه د دیوی نادر په راپور کې موردل چې د کابل د څرخی په لزندان په تیر دوه پر لپسې ورځو کې 116 طالبانديان خوشی سوي دي. یوازې پرون له دغه زندان څخه 9 طالب زندانیان خوشی سول. د افغان حکومت او طالبانو ترمن د زندانیانو چټکه تبادله به څومره د سولې پروسې او بین الافغاني خبرو د پای لپاره اغیزناکه تمام سي؟ په دې اړه دیوی نادر د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړي.
دو شان د سولې په پروسه کې مهم دي، یو د رئیس جمهور غنی او د ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین سیاسي جوړجاړی، او دوم بندیانو مسله ده. او په دې دواړو مسلو کې امریکا ډېر تاکید کوي چې باید په افغانستان کې پیشرفت وشي چې تر څو پورې هغه کوم تفاهمنامه چې په فبروري کې د طالبانو سره امضا کړې ده هغه ناکامه نه شي. نو دا ډېر اړخ یې د امریکا تر فشارونو سره دی. خو بیا دلته په عین وخت کې د کرونا وایرس مسله ده چې د جمهور غنی نه علاوه سیاسي بندیان دي، لکه بلکې هغه کم مجرمین جنایي بندیان چې وي هغوی هم ایله کېږي چې تر څو د کرونا مخنیوی په زندانونو کې کم سي، بالخصوص په پلوژرخه کې چون هلته مخکې نه مخکې قضیې د کرونا پیدا شوي دي کنفرم. نو دغه زه فکر کوم یو مثبت ګام دی، نه یوازې چې افغان دولت بندیان لکوي بلکې طالبان هم افغان سرتېري شدوی سره بندیان دي لکوي، چې تر څو کولی شي چې د سولې هغه معاهده کې چې کوم تفاهمنامه سوې امضا شوې ده هغه ناکامه نه شي.
دواړو لورو ته سولې ته د رسېدو لپاره نور څه کول پکار دي؟ دې تر څنګ
رئیس جمهور غني ویل چې 1,500 طالب بندیان به لکېږي او طالبان د معلوم نه شي څومره لکی. زما تحلیل دا دی چې باوجود د 1,500 نفر لسی دا به کفایت ونه کړي چې بین الافغاني مذاکرات ته لاره ورکړي. د طالبانو په دې باندې ډېر ولاړ دي چې زموږ 1,500 بندیان تر 1,500 بندیانو چې کوم د امریکا سره مرسته نامه کې پر دې باندې موافقه کړې ده هغه باید لسی. دا هغه وروسته بیا موږ بین الافغاني مذاکرات کوو. رئیس جمهور غني تر دې زیات فشار لاندې دی چې آیا طالب بندیانو اله کول او دلته په داخل کې داخلي فشار، نو دا د ټولو خواونه یو نوی فشار دی. زما کچېری 1,500 بندیان چې لکه زه فکر کوم په هغه وخت کې بیا طالبان ته کوم بهانه نه وي پاتې بې له دې چې باید دوی مذاکراتو کې. د دې تقریبا فکر کوم ټول تعداد چې نږدې 100 بندیان رسېږي یعنې نیمایي لا هم پاتې دي. زه بیا هم فکر کوم دا 1,500 له کېدلو سره به هم هغه پرمختګ چې لازمي دی هغه هغه شاید ونه.
یو خوا وایي چې موږ 1,500 خوشی کوو، بل خوا وایي چې موږ 15,000 غواړو چې خوشی. دا به څومره د سولې پروسه بین الافغاني خبرې ټکنۍ کې؟
د دې شک نه چې دا یو مشکل دی، دا یو ننګونه ده. بالخصوص زه باید دا ووایم چې دا 1,500 کچېری احیانا ټوله ملاسي په دې کې طالبان ټول بندیان نه مني. دی وایي چې باید هغه بندیان لاسي کوم چې موږ لیست چې امریکا ته ورسپارلې 1,500 بندیانو دا غلس پر اساس باندې باید بندیان لسی وي. او افغانستان دولت هغه لیست ډېر زیات نه دی مراد کړی. بهتر به دا وایي کوم کچېری د طالبانو هغه کوم پلاوی راغلی و مخکې دا هغوی سره په ګډه بندیان لسی وای، نو دا به طالبان ته هم قابل د قبول وای او هم به پرمختګ لپاره به لاره هواره کړې وای کوم چې دا اوس هغه قضیه نه ده.
د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و چې د طالب بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع یې خبرې کولې. حکومت وایي چې د کابل د ترخی په زندانه په دو پر لپسې ورځو کې 116 طالب بندیان خوشی سوي، چې له دې سره د خوشی سویو زندانانو شمیر 1,300 ته ورسېد.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دولس بجې او پنځلس دقیقې کېدونکې دي. له خاطر پردیس نه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وی په کندهار کې یو صنعتي ښارګوټي ته 2500 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده. د دې وزارت وین حشمت ناصری ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار ولایت کې د دې صنعتي ښارګوټي لپاره د 2650 جریبه ځمکه وړاندیز تایید کړی دی. ښاغلی ناصری ویل د غزمکه د کندهار ولایت د شورندام په سیمه کې موقعیت لري او د دې ځمکې مدیریت د کابینې د پریکړې پر بنسټ د افغانستان د صنعت او تجارت وزارت ته ورکړل شوی دی. نموړي د غشان ویل تر دا مهاله د 1000 جریبه څخه زیات دولتي ځمکه د صنعتي پارکونو لپاره د صنعت او تجارت وزارت په اختیار کې ورکړل شوې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي د دې کار هدف د پانګونې راجلبول او د کاري فرصتونو برابرول دي. د افغانستان د ریل پټلۍ اداره وایي په دې وروستیو کې د ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته واردات ډېر شوي. د دې ادارې رئیس عبدالباری صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل د ریل پټلۍ له لارې په ورځني ډول له 200 څخه تر 250 واګونه پورې سوداګري توکي له بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته راوارېدېږي، په داسې حال کې چې د غشمیر په خوا د 200 واګونو په شاوخوا کې و. د نوموړي په خبره دغه چاره په داسې حال کې په غوړېدو ده چې پر هوایي او ځمکنیو الوتنو تګ راتګ محدودیتونه وضع شوي دي. د دې ادارې د رئیس وینا په تازه اقدام کې ازبکستان له افغانستان سره د خپل غزیدلې پټلۍ پر سر 50% صادراتي تعرفه کم کړې ده. د ښاغلي صدیقی په خبره په دې کار سره ازبکستان اعلان کړی چې کولی شي په ونې کې درې ځلې خپل تجارتي توکي افغانستان ته واستوي، په داسې حال کې چې پخوا به په ونې کې یو قطار راتله. د اوس لپاره افغانستان له منځنۍ آسیا، روسیه او چین هیوادونو سره د ریل پټلۍ له لارې سوداګریزې راکړې ورکړې لري.
او سم یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر تیر شپه اعلان وکړ چې فکر کوي هیواد باید د روان میلادي کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي، خو د نړۍ د روغتیا مسؤل چارواکي فکر کوي چې د یو اغیزناک واکسین جوړول شایي لږ تر لږه یو کال وخت ونیسي. ترامپ د اعلان داسې مهال کوي چې اروپایي ټولنې د کورونا وایرس یا کووید 19 ضد واکسین او د دې ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو هڅو ته د مالي سرچینو د برابرولو په هدف نړیوال کانفرنس رابلل دی. جزئیات له احمد تکل.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه وویل دی باور لري چې متحد ایالات به د روان 2020 کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي. ښاغلی ټرمپ په واشنگټن ډی سي کې په یو خبرونه کې چې په مستقیم ډول د ټلویزیون له لارې خپرېده وویل، موږ ډېر ډاډه یو چې د روان کال تر پایه به واکسین ولرو. د سږني کال تر پایه
وی آر ویری کانفیډنت دی وی آر ګونا هاف ا واکسین ات دی اند اف دی ایئر بای دی اند اف دی ایئر هاف ا واکسین.
ترامپ زیاته کړه چې اوس بنو ډاکټران راته وایي چې دا خبره به دینه کوله، خو زه هغه خبره کوم چې فکر کوم او فکر کوم چې موږ به ډیر ژر د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړو. د روغتیا مسؤل چارواکي او څیړونکي په دې نظر دي چې د ټوله نړۍ لپاره په کافي اندازه د واکسین تولید خو پرېږده، حتی یوازې د یو مسؤون واکسین جوړول هم ښایي لږ تر لږه یو کال وخت ونیسي. اوس مهال په ټوله نړۍ کې سلګونه کمپنۍ او تحقیقاتي مرکزونه د کورونا وایرس پر ضد د واکسین او د کووید 19 ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو په هڅو لګیا دي. متخصص ډاکټران وایي واکسین ته هغه مهال اړتیا پیښیږي چې ژوند له کورونا وایرس د خپرېدو د مخکې وخت په څیر بیرته عادي شي او د فاصلې ساتل او نور محدودیتونه لرې شي. لبلې خوا اروپایي ټولنه هم نن د هغه ګډ کانفرنس کوربنه ده چې د کورونا وایرس ضد واکسین او د دې ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو هڅو ته د مالي سرچینو د برابرولو په مقصد یې رابللی. د دې سرچینو برابرول به یوه میاشت وخت ونیسي او په پای کې به یې د جون په 14 د واکسین نړیواله سرمشریزه جوړه شي. د اروپایي ټولنې مشران وایي که دا پیسې برابرې شي نو د ټولې نړۍ د ساینس پوهانو، صنایعو، حکومتونو، نړیوالو ادارو، بنسټونو او روغتیایي کارپوهانو ترمنځ به یوه پراخه بېساري همکاري پیل شي. خو ښایي متحد ایالات په هغو هڅو کې برخه وانخلي چې د روغتیا نړیوال سازمان مشري کوي، ځکه ولسمشر ټرمپ د دې نړیوال سازمان اجرات غندلی دي او ویلي دي چې د کورونا وایرس پر ضد په غبرګون کې پڅ عمل کړی دی. داسې اندېښنې هم شته چې متحد ایالات د دې واکسین د جوړولو په برخه کې د نورو له ګډون پرته اقدام ونه کړي. ځکه که داسې وشي نو د سرچینو د برابرولو، د چارو د سمون او ټولو ته په مساوي ډول د کورونا وایرس ضد واکسین د رسولو په برخه کې د نړیوالو هڅې به زیانمنې شي. ټرمپ چې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره هم کاندید دی، هڅه کوي چې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له کبله د امریکا زیانمن اقتصاد بیا فعال کړي، او دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د بیکارۍ کچه په بېساري ډول زیاته شوې او د نړۍ د دې ستر اقتصاد وده ډېره سوکه شوې ده. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 200,000 ته نږدې شوی او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 18,000 اوښتی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی آزادی ای راژیو تاواجی است. پا بانستان که در غرمی 2:40 او 40 دقیقه سوی اوز با خاطر پردیست را تو وی چی پا کابل کنن و رسپان و کمی مقالی او تفسیری خبری کردی.
د اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې د مطبوعاتو نړیوالې ورځې په مناسبت د بیان ازادۍ اړتیا ساتنې او په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته اشاره کړې. د ورځپاڼې په باور افغانستان په داسې حال کې د مطبوعاتو له نړیوالې ورځې څخه نمانځنه کوي چې له یو خوا حکومت خلکو ته د بیان ازادۍ ساتنه او آزاد فعالیت د یو ستر ازمون سره مخ دی، له بل خوا له بل هر وخت څخه زیات د خبریالانو د کار پر وړاندې ستونزې ډېرې شوې دي. د مقالې لیکوال پوښتنه کړې په داسې حال کې چې د سولې اوسنۍ خبرې له ستونزو سره مخ شوي دي، په دې مهمه پروسه کې د بیان ازادۍ برخلیک د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه څه دی؟ د ورځپاڼې په حواله دا پوښتنه هغه مهال مطرح کیږي چې د طالبانو په وخت کې طالبانو د بیان ازادۍ په رسمیت نه پیژندله. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې کورونا وایرس ته په اشاري سره لیکلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، داسې ښکاري چې افغانان په ځانګړي ډول کابل میشته له انساني ناورین سره مخ کیدونکي دي. ورځپاڼې د سیګار وروستي ګوښت په اشاري سره چې ویلي و د افغانستان صحي برخه کمزورې ده او نشي کولای کورونا وایرس کابو کړي، لیکلي د عامې روغتیا وزارت ویلي که قرنطین په سمه توګه پلی نشي په میلیونونو کسان به په دې وایرس اخته او د 100,000 څخه زیات به ووژل شي. د لیکوال په باور د حکومت لپاره د کورونا وایرس سره مبارزه لومړیتوب نه لري. د ویسا ورځپاڼې په حواله لومړی باید د ټس ظرفیت له 100,000 څخه 100,000 ته پورته شي، د دې لپاره چې د لیکوال په خبره که ظرفیت همدا وي ممکن په میلیونونو کسان یې نیولي وي، خو موږ ته به همدغه کم شمیر ویل کیږي. د مقالې لیکوال همدارس د حکومت له لوري د وچ ډوډۍ د ویش په اړه هم انتقاد کړی. لیکوال ویلي د حکومت له لوري خلکو ته د وچ ډوډۍ د ویش لپاره یو ځای راټولېدل خپل د قرنطین نقص دی، او د 8 صبح ورځپاڼې د ایران له لوري د افغان مهاجرینو زورول تر بحث لاندې نیولي. د سرمقالې په حواله ایران ویلي د 50 افغان مهاجرینو سیند ته اچول او د یو شمېرو وژل درو خبره ده، خو د دې ورځپاڼې په حواله هغه مطلب چې د دې پیښې د خپلوانو له لوري ویل شوی د دې ښکارندوی کوي چې دا یو څه پیښ شوی دی.
پرون د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه. د مطبوعاتو ازادي په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان د حکومت یو مهمه بریا ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو د مطبوعاتو د ازادۍ له نظره افغانستان د سیمې یو مخکښ هیواد بللی، خو په دې کې هم شک نشته چې افغان ژورنالستان او رسنۍ ګڼې ستونزې لري. عصمت سروان په دې اړه په کندهار کې له میشت افغان ژورنالیست بشیر احمد نادیم سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د یوه ژورنالیست په توګه په افغانستان کې د مطبوعاتو لپاره ازادي څومره احساسوي؟
که څه هم افغانستان د بیان د ازادۍ یا د مطبوعاتو د ازادۍ په لاره کې اوږد مزل وهلی دی، اطلاعاتو ته د لاسرسي او د بیان د ازادۍ په برخه کې په ښه وضعیت کې دی، خو لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره خطرناک هیواد دی. دلته لا هم وسلوالې ډلې، زورواکي او د فساد کورنۍ کړي د خبریالانو او په مجموع کې د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې خنډ دی، او د دې ترڅنګ که څه هم په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون تفشیح شوی دی او په دې وروستۍ کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیسیون هم جوړ شوی دی او په کار یې پیل کړی دی، خو بیا هم د خبریالانو او په مجموع کې د رسنیو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه معلوماتو ته نه لاسرسی دی. د دې ترڅنګ خبریالان په لرې پرتو سیمو کې د کار پر مهال له ستونزو سره مخ دي. وسلوالې ډلې، زورواکان، د فساد کورنۍ کړي او نور د هغوی پر وړاندې خنډ جوړوي او نه پرېږدي چې حقایق تر نورو پورې ورسیږي.
د افغان خبریالانو یا په افغانستان کې د خبریالۍ لوی او عمده ستونزې څه دي؟
په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه معلوماتو ته د نه لاسرسي په برخه کې ده. لا هم ډېر دولتي چارواکي نه پوهیږي چې کوم معلومات محرم او کوم غیر محرم دي. د دې ترڅنګ خبریالان او رسنۍ له مالي پلوه هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ډېری خبریالان یا خو بیکاره سوي دي او یا هم په ډېر کم معاش کار کوي. نو زما په نظر د رسنیو پر وړاندې او د خبریالانو پر وړاندې یو تر ټولو لویه جدي ستونزه همدا مالی بحران دی. په کاري برخه کې خبریالان د ستونزو سره مخ دي. د بیلګې په توګه په څیړنیز ژورنالیزم یا تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې لا هم په افغانستان کې شرایط هغسې سازګار نه دي چې خبریالان دې وکولی سي پر ځینو تحقیقي موضوعاتو کار وکړي. یو خو معلوماتو ته لاسرسي تشه ده او له بلې خوا ځینې کړۍ غواړي چې خبریالانو د کار پر وړاندې ستونزې ایجاد کړي.
په کندهار کې میشت افغان ژورنالیست بشیر احمد نادیم و چې د مطبوعاتو د ازادي په اړه څرګندونې کولې. پرون د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه. د مطبوعاتو ازادي په تیرو دو لسیزو کې د افغانستان د حکومت یوه مهمه بریا ګڼل کیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته ورسئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خپلواک صافي د لغمان د الیشنګول سوالي په خپل سیمه کې لیکلي ل تیرو دوه ورځې راهیسې په الیشنګول سوالي کې ګډو ځواکونو ځکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. روزي محمد صابر له کندهار لیکلي زما غشتنه له امریکا څخه ده تر هغه چې طالبانو تاوتریخوالي کم کړي نوي خپل سرتیري د افغانستان نه باسي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په ایران کې د افغانانو وژل یو وحشیانه او غیر بشري عمل دی. ایران هر وخت داسې وحشیانه عمل تر سره کوي. زموږ چارواکي ولی داسې خاموش پاتې دی؟ ولی جواب نه ورکوي؟ فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب څخه په خپل سیمه کې لیکلي دي طالب زندانیانو آزادول استایو او دغه ګام به وکولی سي بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي دلته حکومت تر اوسه اډمنو کورنۍ سره لازمي مرستې نه دي کړې. اسد الله کموي لیکلي کدا حکومت وسره سي نو انتخاباتو ته بیا څه حاجت و؟ خو دا بیا امغه د خلکو پر سر نوښت د خبره چې لوبي کول دي. شفی جان زدرن د خوست له نادر شکورت څخه لیکلي دا جنگ چې پر موږ مسلط دی د کورونا مور ده. سید احمد عمری له کندهار لیکلي د شوونځي او زدکونکو ته خو درس د رادیو یا هم ټلویزیون له لارې ورکول کیږي. د مدرسو زدکونکو څه وکړي؟ او بشیر حبیب زید د ازرې ولسوالۍ څخه لیکي کورونا د ناروغي راتګ سره د خوراکي توکو بیې په هیواد کې زیاتې جګې شوې دي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 28 دقیقې کېدونکې دي.
ستاسو له پیغامونو
شهزاده نازلین د کونړ ولایت مرکز اسداباد نمیده ازادي رادو د پایانګیر خبرون ته خپل پیغام پرې د ګران د کونړ ولایت د پیچ په ولسوالۍ کې د څه حالات جوړ شوی دی یو بورې وړه 2500 افغانۍ ته رسیدلې دي یو تاسو غوړي هغه لس کیلوي تاسو غوړي تقریبا 2500 روپۍ ته رسیدلې دي دا چې خلک غریب دي عوام غریب دغه محترمان نه هیله ورزو دا خپل عوام باندې پام کوي خپل شاروالي راوباسي بازار ته خپل نامه وته ورته کوي ولې دغه حالات ته وګوره او مسلمان پاتې کیږي مسلمان باندې دې هم د پونه دې کوي په احترام تاسو ورور شاده نه دي نه
والا کورونا مرض راخته شوې دی او زه خپل د شینوار یم او کابل ته را پرخښیو ډیر وخت شو چې ته اوسې ګو موږ سره د لومړني کومک نه غیر کومبل امرستم شه تردا مال پورې او 3000 روپۍ دا نه همشتي کیږي موږ سره کومک کړ ته نه همشتي کیږي 3000 روپۍ او دا غي ناراضه پر دا ماجرینو وزیر شکم دې دا زمو ته پښتنه نه کوي او غوښتنه مې د ازادۍ را دونه دا چې زمو پیغام خبر کی موږ په داخله کابل خار کې اوسې ګو کال کې شې یو کورونو کې بند پاتې مالا پر 4 روپے کو مک مرسته نه وکړي د غیر د 3000 نه نه همشته مخ کې بده کې د کور کرا لاندو کرای کور کې اوسېګو و بن ځان ته په پیسو اخلو خوراکي مواد او د غسر اړې سخت مشکله کې مخ یو او دا زما پیغام او دارا تخپور کې پډېره مننه السلام علیکم